en vacaciones.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه ز سفیولا ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته راغلاست وایم وخت 12 بجې دی وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لیست ته اچولي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسی جرګې د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي
که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېم تابعیت هم رای ورکړي نو باید مسولیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي مهم داده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي موږ نس کولای شي ټول په یو کټګوري کې راولو
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلن په اړه اندېښنه لري د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې تر 200 زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي د همدې راپور له مخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي همدارز په 2000 میلادي کال کې شاوخوا 6000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بې ځایه سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې درې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې دا تلفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي ویلامې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ خلاصه دی راډیو ری د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ فرانس پرس خبري ایجنسی ته یو ډیپلوماټ له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاته وکړیو اوربند ته غاړه کشیدي نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو په ناګورنو قرباخ کې د سپتمبر 28 نیټې راځي د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شو چې شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې ماتسي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند څرنګوالي د تړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په ویلمی کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د میترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشمې پر ورځ په یوه مرکه کې ویلي و چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک لدیستر سوي دي چې مسؤل روغتیاي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقداماتو ته اړوځي، خو ولسمشر ټرمپ د دې پښتنو له رابر سره کېدو وروسته چې آیا د سرګندونې به د رادیو او بخشي په د رايو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړې ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې د ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوم درېم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلاتم په غاړه باندې واخلی چې لغونه به کار وغوړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې دته پورډرونه رسیدل دای مجبور ده چې غلا وکړي په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لا سورا چې په عذابوي زنانه چې د پورډرینې په لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانی په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری ز صفی الله ستانکزایم بیا هم خراغله استوایم. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به لمکسره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایه اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایه اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ته ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. دوی نن په یو خبری غونډه کې رسنیو ته ویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخې چې لوړاندې دا طرز العمل پاس شوی دی، هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کېږي چې د هغه د دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسی جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسی جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ بلغ غوښتنه دا و چې په د ولسی حد د حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکولو په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتج جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدي چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداري بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې، نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ که چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څانګې سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ، څانګې ایسایل، ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنیو سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګری د ترانسپورت د تجارت او د سیمایزو همکاری د لا پاورتیا او په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم رسیال نن کابل ته د ولوړپوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګري راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د هر زیرمتون ورتیا 15 میټریکټونه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ویاټونه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس باور شو کندوز ته په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ د کسان خپل ژوند سره لوبي کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسی په څومتری کې د تو دی ویونې لاندې څو کسان متعدد ناس دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنی قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یو 15 کلن ضیا الحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر و، دا په دغه چیا او زامن ټکو کې خرڅېږي. هر ځای هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شی ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمۍ او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشهیي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندوز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیریدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندوز خلک په دې په عذاب دي چې د ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډرو پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شفقانې ته اغېز سره
د کندوز ښار اوسېدونکی امیر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه چې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته سره خوځي کې غلا خو بل لار سي. سو مده مخ کې د شاروالی په یو تنظیم په کارمند عمله کړی او وکل په خیم به ماته کړی وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصې کړی که دانه ورغی دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشهیي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي مواد روغدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روغدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز د ناونو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روغدي کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې غوږیاست. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري. ورزون نورستان ته، په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب درېمه اونۍ پوره شوې، خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیایي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي، خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکار مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږه له یادې پروژې سره رابط وکړه، هغه ویلي چې د تر جوزا پوری مونږه معاشونه ورته ورکړل او ورته ورسېدل. ټولو ته اکاونټو ته داخل شول، جوزا پور دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د دوام له خیره سره په دارتلونی کې اونۍ کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ور کړي، نو ځکه یې کاری اعتصاب دوام لري. دا پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکه
پوهنتون د پرسنل د کوم شیدل ته خو موږ لاس په لاس ماشه اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته نه صاحب د دفتر کې خبره شته ځینستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکاونټ دا ټول دروغ دی او موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پسخه شوی نه وي هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب انشاءالله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یوویشتمه ورځ ده چې له امله یو شمېر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري له جونیا کلي په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخیستو وروسته یوه نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ موسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې یې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي راډیو لاري تاسو ته د زینو هغه کسانو غوښنه خبرو چې مونږ ته خپل غوښنه د ازادي راډیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دی او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصره شریکي کړي
ستاسو لا پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بدری کوچای د منګرار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه نو خدا وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چور چپا شروع ده هر ورځ پرانا ورځ باندې موږ نه مونږ ته کوي کوچای نه سمنګا په بل ورځ موږ یو ملي ته خپل خو موږ یو کوو بیا موږ یو شپږ ربایدار او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده دا پیغام نه شي وسلام
نورستان ولایت عمر سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما بدبختانه په نورستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د وینې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاصه ده همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دوی دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غوښتاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د زین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړی، نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار له شکمشه لیکلی د پدوها کې د مذاکراتو لدوار لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د خلکو ویني بهیږي. سمیع الله سمون له زابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو اکمالات په میاشت د خبره نه ترسره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پام دې سره رسیدو د لاس نیمه بجو تفریح بازار هر استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه